Radio.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید و. یوه تن ترسره کړی، له ځان سره یې شل پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي له بیل برینګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنه کې تر 120 ډېر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دې ټولنې چې مرکزی په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایل بی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی فیلیون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د 3 مقام د ګټلو په سیالي کې له آسترالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې آسترالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د آسترالیا لوبډلې په 2 وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې دې هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسي. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمن پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د ژمني اولمپیک لوبې چې د فبروري تر 10مې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، آسترالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماتان حاضر نه وو. ازادي راډیو په منځني څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم ستاسو کوربه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو وړاندې د جنوبي آسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر اخیسته.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره افغانت مذهبي اړخه رسنیو خبریالانو د کار په څرنګوالي باندې څار کوي.
دا به هم واوري چې هند په لسګونو افغان محصلانو ته روانه ولي په حربي اکاډمیو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. طالبان وایي
د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سی ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمرینات کیمپ مخته بیایي.
د دې ترڅنګ تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب لاسه دی راډیو اوریدلی شي کرا سره وي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په فرانسه کې ډیره د بې سرحده خبریالانو ټولنې د تیرو 2 میاشتو په ترڅ کې د افغان خبریالانو ګواښل، د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندلې دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل چې د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي دي. په راپور کې د آریانا نیوز د دوه خبریالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم دا دوه خبریالان تیرونه د دوه شپو په مخه ونیول شول. په راپور کې راغلی دی چې له نیول شویو خبریالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبریالان نیول شوي چې په کابل کې د ښځو د اعتراضونو په اړه یې راپورونه چمتو کړي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبریالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکوونکو ته د ټلیفون له لارې ګواښونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلی دی چې د طالبانو د استخباراتو د 350مې ادارې رئیس جاوید څارګر، چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبریالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بې سرحده خبریالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګ مشر رضا معینی ویلي دي چې د خبری مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبریالانو ته د ژبې د پرې کولو ګواښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور له مخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکي کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به یې په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې بې سرحده خبریالانو ټولنې په یوه نوي راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 50 خبریالان یا نیولي او یا یې د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتلی دي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو کوچنی یا برخی یا یو حصے ته متوجه شوی ده. تر حال چې لږ ورځ طالبان په افغانستان واکمن شوي دي یا بشپړ واکمنی ترلاسه کړې ده، د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې د آر اس اف ریپورټ کې ورته اشاره شوې ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردینانه سازمانونو چې رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه و یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دومره محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه
د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې اوس تر ډیره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سمتو سور کې ورته و. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبریالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخباراتو څنګه خورته وای چې دغه ملمه برا غوړی د بنر غوړی پښتنې مو دغه مطرح کې مسله د امارت په دیننو کې چینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې ملمه لاس ور وړی او نه به هغه نقد کوي. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولې چې نړیواله ټولنه د خپل سکوت مات کاندي تر څو یو ځل بیا موږ وکولای شو چې د رسنیو بې پرېتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک د خپل تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه حل لاره ده چې دا هم یو ارمانی حل لاره ده.
ضیا بومیا په یوې خبرتیا پسې مو د کابل په هوایي ډګر کې د څو میاشتې پخوانی چاودنې د بشپړو شویو تحقیقاتو له جزئیاتو خبرو چې تازه خبره شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځانوژونکو بریډ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بریډ اګست په شپږویشتمه شوی و. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځانمرګی بریډ و. یو تن تر سره کړی، له ځان سره یې شل پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل برینګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې وکړه. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکنزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې یوې چاودنې لږ تر لږه 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. مخکې داس ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستنه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخي کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګي سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداري ورکړ چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څنګه ویشي څو له خلکو سره یې د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همداراز یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سایر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې در روانو لوبو پاړه وړاندې په دې خبري مجله کې اوریدل شي. خو اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د هند حکومت د دې هیواد په حربي اکاډمیو کې روزل شویو لسکونه افغان محصلانو ته پروانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبان حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د هند حکومت شاوخوا 80 تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخ کې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپل زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو د زمري په 24مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د محصلان باید هیواد ترسته نشي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې، هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پیلیږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
هند په لسکونو افغانان په خپلو حربي اکاډمیو کې روسي له هند به د هند سیال پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان ستر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پکینګ ته رسیدلی دی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د شمنی اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. یو یادونه وکړم چې د پوچین کې د شمنی اولمپیک لوبو ته هندیان نه دي ورخلي او یو شمېر ویدیزو هیوادونو هم د سفر لغوه کړای دی، تحریم کړای دی ډیپلوماټانو. البته د پکینګ ته د پاکستان د سر اعظم د سفر په اړه راپور.
پیکینګ پرون د ژمنی اولمپیک د لوبو د پایل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وو. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی وو. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمنی اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همداراز په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په دې خبرې مجله کې واوري چې په کندهار کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
در مخم کرے کتل شش کال د خلک وای وای دغه حکومت واوشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم وړاندې لرو چې د افغانستان پاړې په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. تاسو په شخصه په شبي پیغامونه هم خبرو خو اوس په کرکټ ته مخ کړو. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په روانه فبروري میاشت کې د بنگلاديش له لوبډلې سره د لوبو لړۍ تر سره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د کوربه بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید تر څنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 200 وریزي لوبې تر سره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوي ته لاړ شي، خو کوربه هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوي دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تاک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړه شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبي دی. دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش په وړاندې سیالیو ته چمتواله ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وايي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینی ډاکې ته ورسیږي. بیا په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 23مې نیټې څخه د یو ورځنی لوب لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په درېمه او پنځمه دوه شلو ورځې لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټېډیوم کې پلان شوي دي.
زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم موسم زمال همکار اجمل انت سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
اجمل اند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کاروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کاروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټو به برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنکړي او به یې تر دې هم لوړ سي.
در مخ هم کړه کېدل شش کال په دې د کیږي د خلک وایي وای دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجیږي ګران بسي په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخوات خو ګر سره داسې وخت پرالی ول بنج تریاک نه اوس څونه ګران سوي دي. دا د دې حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وای بنجیږي بالا بنی دغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنارې ځکه کرلی چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولای.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بله داسې یو کار دی اوس مثال ځکه ده مالانه اوس وایي په دغه نه جوړي په غنمه نه جوړي چې تاریخ کې کوم یوختای شوی په را جوړ کړي په دا خاطر چې یو د چیلو بسي بل څنګه کاري بر زه ځان دغه ته کوم اوس دا هم ځکه ده په غنمه نه جوړېدو لکه د پاکه تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ پاوزي مدد سیمه کې د تاریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوه ورځې پرانیستی وي او خلک په آزاد ډول د تاریاکو پیر او پلور کوي. د تاریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشه یي موادو یو کاروباري وایي د حکومت له لوري مرستې نشته، نو ځکه د تاریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدیل معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږکال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 70 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلومات روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو سمون معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجران د تروي د مجران څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګفتار څخه هغه مشتوای وایي سږکال د 50 څخه تر 70 فیصد تر 50 فیصد پورې سږکال د تاریخ کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږکال ډېر کرل شوي دي یو اوازه یا هم دغه کېدلی شي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تاریخ کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تاریخ ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د یو نوي رپورټ په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامته کړې چې د امریکا په لسګونو زره ملګري افغانانو د طالبانو تر واک لاندې پریخي. دا رپورټ چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو پکې دا شوه د چې اجرایی څانګې د طالبانو غواخونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي. پکې د سناتور جیم ریچ لخلي ویل شوې دي چې څو ساعت مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابل د خلکو د تخلیه چارې پایل کړې. د ورسپانې لدی مطلب سره هغه اقسام خپور کړي چې پکې په زرګونو افغانان لیدل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایي ډګر سره انتظار دي. د رپورټونو له مخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نیویارک پوسټ د سی این این تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې له دې هېواده ووزي. د اټلانټیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا غونډې همداسې واسي نه پریږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نړیوال ټولنه هڅول چې افغانستان دی نه منځوي کوي او لدی هواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووزي. اټلانټیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل غونډې د ستونزو د حل لپاره شمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوښه ښکاري. خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قومندانانو د پاکستان له لوري پر پولي د ځن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملنې هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي. د اټلانټیک شورا په خبره شوې مقاله کې دا هم راغلی چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي، خو تر اوسه طالبان پاکستان کې د ممنوع شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني لوري سره د ټي ټي پي د اوربن لپای ته رسیدو وروسته د ډلې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په خارونو کې بریدونه پیل کړي. د لویدیز بل خبرونه کانورزیشن په خپل تازه ګڼه کې لیکي نړیواله ټولنه طالبان چې پروس کال په اګست کې کابل ونیو لنګدې څاري. د خبرونه په باور د ډلې ته د اندېښنې لپاره موجه دلیل شته. دوی یو ځل بیا د ډار او ویرې د خبرېدو له لارې واکمنې ته مخه کړي. په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې چې طالبانو واک ترلاسه کړی په افغانستان کې 6400 خبریالانو خپل کار له لاسه ورکړی دی. 40% د دې خبریالانو خزینه خبریالان دي او ګڼ نور خبریالان له دې هېواده وتلي. وس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخ.
السلام علیکم، عبد الله احمد پکتیکا ولایت نه. دلته هیڅوک چې تم زمرست نه درسېدلې او غریبان پاتې دي او هغه آباد آباد تر کول کېږي. موږ خپل هم نه غواړو، باید موږ دغه هر څوک وار وي، باید مشران یې وار وي، باید هغه خلک یې وار وي څوک د مرستې ویشي.
سجاد د هلمند څخه خبره کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. د رسنوي اهمیت په مجموع کې، د رسنوي اهمیت او د ازادي راډیو اهمیت دا دی کچیر دا ازادي راډیو او رسنوي نه وای نو د عمومي اپه نه وای راغلی په افغانستان کې، او مکاتب او دروازې به تړلې وای، خلکو ژغ شنوای پورته سوی نو مکاتب او دروازې بندې وای، د پونتونو دروازې به بندې وای، او دا عمومي اپه نه وای، خلکو سره به غیر اصولی کلینیک کېدلی او چا به ژغ ناسوی پورې د ژغ د پورته کولو ځای نه درلودی. نو ازادي راډیو شته ډیر مهم رول لري، د خلکو په اذهانو کې تغیر راوستلی دی. خپل ټولو همکاران موږ ټول ملګري تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. احساس مننه کوم تاسو د هڅه څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړئ، زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږه د استودیو شمیرو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو پوري دوام لري. په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.